السلام علیکم د مازدیګر شپږ بجې شوې تاسو ازادي رادیو اوریدئ نیم ساعت کې مو درته دغه خبري کیسې راټولې کړې کابل نن د افغان دولت د شریکانو د ویلو یو غونډه کوربه وو چین ته د طالب پلاوی سفر چینایي چارواکي وایي طالبان د جګړې پای ته رسولو ته هڅولې دي د چارو لکتونکو سره د دې غونډې او سفر پر اغیزو خبرې کوو د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي ک طالبان د زور لاري واک غواړي دوی حکومت ردوي او د سویډن سرنوالانو یو شپیته کلن ایرانای وګړي د جنگي جرمونو په شک تورن کړی دی د ماخمنه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکلي دي چې د او نورو راپورونو تر وګرځو خبرونه په خبرونو سره پیلو اسمت ساروان چمتو کړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې پوځي حل لار نشته طالبان او حکومت باید خبري وکړي د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اوس ډیره سخت ده چې طالبان دې روغه جوړ وکړي او په سویډن کې سارانوالانو یو ایرانی په جنگي جرمونو تورن کړ د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې هند ته په سفر تللی وایي په افغانستان کې پوځي حل لار نشته طالبان او حکومت باید خبري وکړي انټونی بلینکن د هند له باندنیو چارو وزیر جی شنکر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دواړه هیوادونه په دې موافق دي چې د افغانستان راتلونکي حکومت باید ټول شموله او د افغانانو بشپړ استازي وي او په نهایت کې د افغانانو په مشري او مالکیت د سولې پروسه وي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل هند به د افغانستان په ثبات او پرمختګ کې حیاتي رول ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې که طالبان افغانستان ونیسي دا هیواد به په نړۍ کې تر ټولو رټلی دولت وي د طالبانو یو پلاوی له چینایي چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم ویلي چې د مولا عبدالغنی برادر په مشي د دوی نه کسیس پلاوی له چینایي چارواکو سره د افغانستان پر اوسنی وضعیت او د سولې پر پروسې خبري وکړي د محمد نعیم په وینا طالب پلاوی چین ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خبري به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي لبلی خو د چین د باندنوي چارو وزارت ویندوی ژاو لیجیانی نن په یوه خبري غونډه کې وویل
نن د جولای په 9مه د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د ملا برادر خون په مشرۍ د طالبانو د سیاسي کمیسون لپلاوی سره په تیان جین کې وکتل په دې پلاوی کې د افغانستان د طالبانو د مذهبي او سیاسي چارو او تبلیغاتو د کمیټې مشران هم شامل دي
د همداراز ویل چې افغانستان د افغانانو دی او افغانان باید د افغانستان راتلونکي وټاکي د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی په عین حال کې له افغانستان د امریکا او ناتو ځواکونو پر ژر وتلو انتقاد وکړ د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اوس خورا ګرانه ده چې طالبان سیاسي روغي جوړې ته مجبور کړل شي عمران خان له پی بی ایس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې امریکا د افغانستان د حالاتو د خرابولو مسؤل و بلل ویل کله چې شاوخوا یو نیم لک امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشتول د سیاسي روغي جوړې امکان خو کله چې لزره سرتیری وېستل او د نورو د استلو محل ویش اعلان کړ طالبانو فکر وکړ چې جګړه یې ګټلې ده عمران خان وویل او څوک طالبان سولې ته اړېستلې نشي د افغانستان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي او وایي چې په ورستیو کې له پاکستانه زرګونه طالبان او نور سختريزي د جګړې لپاره افغانستان ته ور اوښتي دي خو عمران خان له پی بی ایس سره په مرکه کې دا تور بی اساس و باله نامعلومو وسلوالو د لوګر ولایت د عدلي رئیس محمد ګل عالم پرون مازدیګر په کابل کې وباشه د لوګر د والی ویندوی دیدار لونګ ازادي رادیو ته وویل محمد ګل عالم کابل ته تللی و چې دغه شهر په 15 مناحیه کې د نامعلومو وسلوالو لوري پرې داسي وشوي دا خبرونه له ازادي رادیو اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې یو لوی سایبری حمله په یو رښتینی توده جګړه بدلیدای شي ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتي ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیا او چین د ګواښونو یادونه وکړه. ولسمشر بایدن د امریکا پر دولتي ادارو او خصوصي شرکتونو د سایبری حملو زیاتېدو ته چې امریکایي چارواکو یې پر چین او روسیې اچولې ده اشاره وکړه او ویل که تاو دا جګړه ونخلی نو دا به یو حقیقي جګړه وي چې علت به ورستې نفوذي سایبری حمله وي. په سویډن کې څارنوالانو یو ایرانی په جنگي جرمونو تورن کړ. دا شپته کلن سړی چې حمید نوري نومیږي او د ایران په قضایه قوې کې دنده لرله په 1978 میلادي کال کې د کابو 15,000 سیاسي بندیانو پر وشلو تورن شوی دی. نوري له دوه کلونو راهیسې په سویډن کې بندي دی. د 1978 لمریز کال د اسد او سنبلې په میاشتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله خمینی په امر ډېر شمېر سیاسي بندیان په پټه اعدام او په ډله ایزو قبرونو کې ښخ شول. د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنز له 14 میاشتې وروسته تماسونه بیا پیل شول. د شمالي کوریا مشانو تیر کال په یو غونډه کې چې د غیواد د مشر خور هم پکې ګډون درلود له جنوبي کوریا سره د اړیکو لیکه او له سیول سره تماسونه پرې کړل. خو اوس شمالي کوریا بیا پریکړه کړې چې له جنوبي کوریا سره تماسونه پیل کړي. د جنوبي کوریا خبري اژانس یون ها پرون راپور ورکړ چې د دوه هیوادونو ترمنځ د تماسونو د بیا پیلېدو پریکړه د دوه هیوادونو د مشرانو له موافقې وروسته شوې ده. د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په چیرې بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ. د دې صندوق په باور په وروسته پاتې هیوادونو کې به چې د واکسیناسیون بهیر پکې ورو دی اقتصادي وده نور هم کم شي. د دې ادارې له اټکل سره سم په 2021 میلادي کال کې د نړۍ اقتصادي وده په متوسط ډول 6% زیاته شوې چې د تیر کال په پرتله خورا زیاته ده. تیر کال د کورونا وبا په نړۍ کې اوج ته ورسېده او اقتصادي وده یې منفي 3.2 ته ټیټه کړه.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټي 21. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټي 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټي 28. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټي 25. او جلال آباد اسمان زایز اوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټي 29.
مخامنه خبری مجلې ته غوږ یې هله دا چې تر پایا زموږ ملتیا وکړي. د خبرونه د سر راپور تر ازو په کابل کې د څارنې او همغږي ګډ بورډ ځانګړي ناسته کې لیدر سو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو ګډون کړی وو. افغان حکومت وایي چې لدې ناسته هدف د تیرو شلو کلونو لاستراوړنو ساتنه او په دې برخه کې د مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کول دي. غونډه ته افغان ولسمشر او د غراز نور چارواکو او بهرنیو ډیپلوماټانو سرګندونه کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د مشارکت چوکاټ د لاستراوړنو ساتنه، د قانون حکیمیت له فساد سره مبارزه او نوښتي اصلاحات هغه ټکي دي چې افغان حکومت نړیوال ټولنه ور باندې بحث کوي. د سرنې او همغږي د ګډ بورډ د ځنګړی ناسته د چهار شنبه په ورځ په کابل کې پیل شو او لا ته وشتو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو پکې برخه اخیسته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پرانستون کې وینا کې وویل چې له نامنۍ سره په خوا کې وچکالی او د جګړو له امله کورنۍ بي ځای سوي هغه نور ستونزې دي چې موږ ورته پام کوو.
آی هوپ ما امیدوار هستم و این جلسه د میکانیزم یک میکانیزم موجود بیاید برای شریک ساختن این ترانسفورمینگ برای شریک ساختن این ماسوریشن و هماهنگی خوب در مدل سوپ داشته باشیم چون که بتونیم خوب تر در رستم و فعالیت ها و کارها را انجام بدیم.
خغلی غنی په خپل خبرو کې سولې ته هم په اشاره سره وویل چې طالبانو ته وازنی حل لاره د داسې سیاسي هوکړه ده چې د ټولو خلکو رضایت پکې وي. نوموړي یو ځل بیا له افغانستان په دفاع ټینګار وکړ او ویل چې موږ د افغانستان پر راتلونکي باور مان یو. د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د افغانستان په وضعیت او د سولې په بهیر ناوړه اغیز کړی. خغلی عبدالله د قطر په بین الافغاني مذاکراتو نیوکه وکړه او ویل چې دغه خبرې سست روان دي او د افغانستان روانه کښله سولیز حلار غواړي د سولې بین الافغانی خبرې باید په جدیت سره پیل سي. غونډه ته په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي دبرا لانس پرانستون کې وینا وکړه. وی ول چې تملرو افغان دولت رامنځته شوی شتونزو ته سم ځواب وایي. د غلی لانس په خبره د محل په افغانستان کې 13 میلیونه افغانان بیړنۍ بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري. کچیر د دولت په عوایدو کې کموالی راځي نو خلکو ته به ښه خدمتونه وړاندې نشي کړای. نوموړي وویل چې د سولې مذاکرات باید په جدیت سره په ښه نیت پیل سي تر څو افغانان یو تلپاتې سولې ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو استازي وویل چې په 2022 میلادي کال کې په نومبر میاشت کې ملګري ملتونو د افغانستان په اړه ځانګړی کانفرنس جوړوي. نو لازمه ده چې افغانان د خپل راتلونکي فرصت په اړه تصمیم ونیسي، سوله وکړي، د نړیوالې ټولنې مرستې ترلاسه کړي.
وامر دل چې په کابل کې نن یو لوی غونډه جوړه سوی و. په دې غونډه کې افغان چارواکو او دغه راز دغلته د بهرنیو سفارتونو استازو د سولې پر ژر تر ژره پروسې ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چین دغلته د طالبانو ورغلي پلاوي ته ویلي چې تاوتریخوالی د پای ته ورسوي او د بهرنیو ترهګرو سره د اړیکې پرې کړي. بلخوا طالبان وایي نه کسیز پلاوی په چین کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی په شمول چینایي چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د بل هیڅ هیواد امنیت ته خطر نه پیښیږي. د موضوع تفصیل اجمل اند اوروي.
مننه لودن صاحب. د چین ته د طالبانو د هیات د وروستي سفر پاړه باندې هم افغان حکومت، هم وسلوالو طالبانو او هم خپل چینایي چارواکو اعلامي او بیانونه خپاره کړي دي او تر ډیره پورې د درې واړو لورو اعلامي له یو بل سره توپیر لري. طالبانو په دې اړه په خپلې وی خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ باندې د دوی یو نه کسیز هیات هند ته تللی وو، وبخې چین ته تللی وو. په چین کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی، د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او د افغانستان د پاره د چین له ځانګړي استازي سره جلا جلا خبرې کړې دي. دوی طالبان ویلي دي چې په دې ناستو کې د دواړو هیوادونو اړوند سیاسي، اقتصادي او امنیتي مسلې بحث شوې دي او د یو بل سره نظرونه تبادله کړې دي. او دوی ډاډ ورکړی دی چینایي چارواکو ته چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد باندې نه کارول کیږي. اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې چین ته د طالبانو د دې هیات تر سفر مخکې دي چین حکومت له دوی سره تماس نیولی وو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې د دې سفر په اړه باندې خبر کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چینایي چارواکو په دې سفر کې طالبانو ته په وروستیو کې هغه حملی چې په افغانستان کې روان دي او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا بیګونا کسان پکې وشل کیږي، په لزګونو زره کسان کډوال کړی دي. په دې اړه چینایي چارواکو طالبانو ته خپل اندېښنه په ډاګه کړې ده او له طالبانو یې وخت دي چې په افغانستان کې یو سیاسي حل لار ومني او له ترهګرو سره سیمایزو او نړیوالو ترهګرو سره خپلې اړیکې قطع کړي. په عین حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت مرست ویاند وبخینن په چین بیجنګ کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی د افغانستان په اړه باندې د طالبانو د هیات سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړي دي، د سولې په برخه کې. او همدارنګ یو ټکی چې د چینایي چارواکو په اعلامیه کې د پام وړ دی هغه دا دی چې وایي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی طالبانو سره په کتنه کې په دوی ټینګار کړی دی چې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ چې یی غورټبر مسلمانان دي د دوی پر ضد باندې د اقدامات وکړي او په افغانستان کې د دغه خلکو ته ځای نه ورکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت دی ویان په وینا طالبانو د دغه وختنی په بدل کې ډاډ ورکړی دی چې بل افغانستان نه به چاته اجازه نه ورکړي چې د چین امنیت ته ګواخ پیښ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د بشري حقوقو ګڼ سازمانونه او همدارنګه یو شمېر لویدیز هیوادونه چینایي حکومت یا د چین چارواکي ملامتوي او تور پی پوری کوي چې شاوخوا 1 میلیون ایغور تبری مسلمانان په شینجن ایالت کې
په یو ډول کمپونو کې ساتلې دي او دوی ته د مذهبي ازادیو له ورکړې نه یې سرغړاوی کړی دی. چینایي چارواکي که څه هم دا نه ردی چې دوی د لږکیو مسلمانانو په اړه داسې کمپونه لري، خو ټینګار کوي چې دا کمپونه د حرفوي زده کړو کمپونه دي او هڅه یې دا ده چې دغلته مسلمان اقلیتونه له ترهګرۍ راوګرځي.
ډیره مننه همکار مو اجمل اند و چې چین ته د طالبانو د وپلاوي د سفر جزئیات ورکول. همدا شیبه د سیاسي او حقوقي چارو کتونکي عبدالستار سعادت استډیو سره ملګری شوی دی. سعادت صاحب ستړي مشي، مخام مو په خیر. د کابل لغونډه به پایل کو تاسو راپورونه واوریدل. کابل کې د بهرنیو سفارتونو استازي د غرض افغان چارواکي سره جرګه شوی وو. پیغام دا و چې د سولې هڅې باید ګړندۍ سي. خواته د طالبانو یو پلاوی چین ته تللی، له چین سره په بیلابیلو موضوعاتو له هغې ډلې د سولې په اړه خبرې کړې دي. هممهاله د دغو دواړو پیښو اغیز به پر روانو حالاتو باندې څه وي؟
سلامونه لودین صاحب، محترم اوریدونکو ته سلامونه کوم. هماغه رقم چې تاسو واوریدل، نن په کابل کې غونډه وه او تقریبا اتوشتوادو استادت کی گدون کڑیو ولس مشر غنیو ڈاکٹر عبداللہ کی وینا ویدر لودلے من کتس دا غوندا مشخص چلور اجنڈاو بانے باس کو چرد مشارکت دی چوکات تعریف و دی قانون حاکمیت و فساد سر مبارزه و او آمان نوختی اصلاحات و عنوان دی ورطور کڑیو غونډه ډیره په دا وروستیو نامنیو د حکومت د واکمنۍ په کمزوریو په سولې باندې متمرکزه وه چې دا ښه په اجنډا کې دا بحث شو. طالبان ته هم ځینې پیغامونه ورکړل شو. د یونما مشر وویل چې که چېرته په زور باندې طالبان راځي نظام ړنګوي، په هغه صورت کې به موږ دوی سره په راتلونکي کې ملګرتیا نه کوو. دغه سی پیغامونه په دې غونډه کې ورکړ شول. غونډه خو لا هم ختمه نه وي، تر شپږو بجو به دوام کوي. بیا به اعلامیه لري، اعلامیه ځینې همدغه مواردو ته خامخا اشاره کیږي. همداسې په هند کې نن بلنکن د امریکې د بندنیو چارو وزیر هغه هم تقریبا دې ته ورته پیغام درلود او ویل چې که چېرته طالبان په زور افغانستان ونیسي نو افغانستان به متروکه جزیره وي او موږ به ورسره همکار نه یو، دنیا به هم همکاري نه کوي. خو طالبان نهیلي نه دي، هغوی لګیا دي کار کوي. ایران ته سفر و مسکو ته سفر و اوس په چین کې دي. که څه د افغانستان د بندرنیو چارو وزارت اعلامیه ډېره زیات خوشبینانه وه، البته خبرې به هم شوي چې نانو واتمن طالبان نه غوښتي وي چې سولې ته به هڅولي وي، د تاوتریخوالي د کمولو به یې ورته ویلي. مګر چینایان اصل کې اندېښنه لري، مګر د غور د مسلمانانو په اړه، ځکه اوس طالبانو په هغه پولو کې چې بدخشان تقریبا پولې سیمې دوی لاسته ورغلي، چینایانو وغوښتل چې دا خپل اندېښنه کمه کړي. او دوی نه غواړي داسې فکر کېږي چې هم مرکزي آسیا هېوادونه او هم روسان چې هم ایرانیان لکه څنګه چې په تیر وخت کې دا د طالبانو یو ډول روایتي دښمنان و، دوی هم دته نه دي حاضر او طالبان.
بله سعادت صاحب، دغه سفرونه چې کېږي دغو هېوادونو ته او دغه راز په کابل کې چې کومې غونډې کېږي، دغه راز تاسو د بلنکن د سفر یادونه وکړه. بلنکن هم ویلي چې طالبان باید د زور له لارې واک ته ونه رسېږي، که رسېږي دوی حکومت په رسمیت نه پېژني. دغه لیدنې کتنې آیا د افغانستان پر قضیه هم اغیز درلودلی سي یا به پر طالبانو اغیز وکړي چې طالبان بالاخره له تاوتریخوالي لاس واخلي او د حکومت په وینا راسي او سیاسي جوړجاړي ته غاړه کېږدي؟
یو اړخ نه وو، اما د بلې زاویې نه نه، د یو اړخ نه وو په دې معنی که چېرته نښه وي مثلا چینایان واقعا دې ته ژمن وي چې په طالبانو باندې فشار راوړي، دوی نه وغواړي چې زحمت سره یو تعامل ته ورسیږي او اوسنی حکومت سره د نظام سره د نظام د ړنګېدو نیت او اراده ونه لري. دا سمه ده، اما که چینایان چې دلته خپلې منافع مخته کی، روسان په همدې شکل، ایرانیان په همدې شکل، دا بیا د اندېښنې ځای دی. دا بیا
برعکس
په هر هېواد کې چې یو ډالر را پیدا شي هغه د یو جغرافیه تر لاسه کی بیا غوړنی هیوادونو ته د ملي امنیت مسله کی هغه به خپل منافع ته لومړیتوب ورکړي چې دا ډیر زیات ګټور اقدامات نه دي بلکې مضر دي.
ډیر مننه. کور مودان د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالستار سعادت و چې چین ته د طالبانو پر سفر او په کابل کې د جوړې شوې غونډې پر اغیز وغږیده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په کندهار کې د خاشا ځوان وژل کېدو پراخ غبرګونونه پارولې دي، خو اوس هم د سولې اړوند یو بل مطلب. امریکا وایي که طالبان په افغانستان کې د زور له لارې واک ته رسیږي هغه دولت به رد وي. دا خبره د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن نن په نوې ډیلی کې د خپل سفر پر مهال خبریالانو ته کړې. تفصیل په دې راپور کې.
طالبان ته د امریکا متحده ایالاتو غوښتنه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې له تیرو دوه ورځو را په دې خوا هند ته سفر کړی، په دغه هیواد کې د چهارشنبې په ورځ هندي خبریالانو ته وویل چې که طالبان د زور له لارې د دغه هیواد کنټرول ترلاسه کړي نو افغانستان کې به جوړ سوی دولت رد وي. د فرانسې خبری آژانس د راپور پر بنسټ چې ښاغلي بلینکن ویلي یو داسې افغانستان چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي، داسې یو افغانستان چې د خپلو خلکو پر وړاندې ظلمونه ترسره کړي، نو هغه به د رد سوي دولت باندې بدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال جی شانکر سره تر څنګ رسنیو ته وویل
موږ دواړه په دې وړاندیز موافق یو چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره پوځي حل لاره نشته. دا مسله باید د سولې لارې حل شي. هغه لار چې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکرې میز ته د کیناستلو اړتیا وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبان لولوري د تاریخوالي د وروستۍ کچ په اړه ژور اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې دا کړنې سولې ته د دوی د ارادې څرګندوی نه کوي. طالبانو په دې اړه د راپور تر جوړېدو څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي چې دا ډله هم د افغانستان جګړې پای ته د یوې سیاسي لارې لپاره ژمن دي. خاغلی بلینکن ویلي متحده ایالات په افغانستان کې د حکومت د ملاتړ په برخه کې د امنیتي ځواکونو او ډیپلوماسۍ په ګډون د سولې حل لارې لپاره هڅې کوي. خاغلی بلینکن وویل طالبان وایي چې دوی د نړیوالو پیژندنو په لټه کې دي چې په دې ډول د افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. په احتمال سره غواړي چې مشران یې وړتیا پیدا کړي ترڅو نړۍ ته په آزاد ډول سفر وکړي، بندیزونه لرې کړي او داسې نور. خو هغه له افغانستان نه د خپل ځواکونو لوتلو تهم د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه.
له افغانستان زموږ د ځواکونو د ناتو غړو هیوادونو او نورو لوتلو سره به موږ بیا هم له دغه هیواد سره ژمن پاتې شو. موږ نه واجده چې په افغانستان کې یو پیوړی سفارت لرو، بلکې د افغانستان د اقتصادي ملاتړ پر اختیاري او امنیتي برخو کې به هم خپل همکاریو ته دوام ورکړو.
امریکا داسې مهال په افغانستان کې د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې له تیریوي میاستې را په دې خوا په دغه هیواد کې تاوتریخوالی زیات سوی او لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د طالبانو یو پلاوی هم چین ته تللی. په قطر کې د دغه جلې د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ چین ته د دغه جلې د نهه کسیزه پلاوی د سفر په اړه د طالبانو د سیاسي دفتر لولوري په یو بیان کې راغلی چې په دې سفر کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي، د بهرنیو چارو وزیر مرستیال او د افغانستان لپاره د چین له ځنګړي استازي سره کتلې دي. په دغه بیان کې راغلی چې په دې ناستو کې د دواړو لورو اړوند سیاسي، اقتصادي او امنیتي مسایلو، د افغانستان روان وضعیت او سولې پروسې په اړه هم بحثونه شوي دي. طالبانو په دغه سفر کې چین ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد د امنیت پر خلاف نه استعمالیږي. خو چین ته د طالب استازو د دغه سفر په اړه بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې چینایي چارواکو له وړاندې افغان حکومت سره د طالبانو د پلاوي د بلنې په اړه خبرې کړې وي او د دغه جالي د مشرانو ورغوښتو هدف په افغانستان کې د وروستیو جګړو او په دغه هیواد کې د بهرنیو ترهګرو او جنگیالیو شتون په اړه اندېښنې مطرح کول دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبان لخوا د کندهار د مشهور کمیډین او سیمایز پولیس فضل محمد چې په خاشه مشهور و د نیول کېدو ویډیوګانو او بیا د وژلو غنغبرګونونو لپاره ولیدي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه شیبه چې د کندهار مشهور کومیډین او د سیمایزو پولیسو په خانه منصوب مشهور په خاشه چې لاسونه شاته تړلی او د موټر په وروستي سیټ کې ناست دی. د هاشا د وژل کېدو وروسته د ده تنظیم ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي. کله چې ژوندی و خلک خندول، خو وژل کېدو یې ډېر خلک اندېښمن او په قهر کړل. دولتي کارکوونکو، فرهنګي شخصیتونو او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو یې پر وړاندې غبرګونونه وښودل. د افغانستان د سینما هنرمند نبی تنها وویل، واقعا اندېښمن یو. که دا وضعیت همداسې دوام وکړي، موږ خپلې راتلونکي ته اندېښمن یو. د ده سپېړې او وژنه ده ته نه، بلکې ټولو هنرمندانو ته یو پیغام دی. حکومتي چارواکو د نظر محمد خاشه وژنه صحرایي اعدام او د ناوړه فضا د رامنځته کېدو دلیل وباله. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په فیسبوک پاڼه لیکلي چې د خاشه د وژل کېدو د مخه خبر شوی ویډیو خی چې طالب نه شریعت ته پابند، نه محکمه لري، نه قانون او نه انسانیت. د طنز او انتقاد غلی کول د ټولنې د روح غلی کول دي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د خاشه پر مخ سپیړه د ټول ملت پر مخ سپیړه او د خلکو سپکاوی ګڼلی دی. ښاغلي دانش پر فیسبوک لیکلی چې د خاشه وژنه له فرهنګ او ازادۍ سره د طالبانو دښمنی ده. د جمهور رئیس سلاکار وحید عمر په ټویټ کې له خلکو غوښتي چې له هرې لارې چې کېږي خپل غږ دې اوچت کړي، ځکه چې طالبان د خلکو ریښې له منځه وړي. پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هم په یوې اعلامیه کې د خاشه وژل د بشر د حقونو او د اسلام د موازینو خلاف عمل ګڼلی دی. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر محمد قاسم وفایزاده د خاشه وژنه جنایت د انسانیت ضد او له هنر او هنرمند سره دښمني ګڼلی ده. په همدې توګه د فیسبوک یو کارکوونکي د خاشه د وژل کېدو په اړه لیکلي چې په هیواد کې خندل د مرګ په بیه دي. بل لیکلي چې خاشه ته سپیړه د ټول ملت پر مخ سپیړه ده. څلور ورځې مخکې د طالبانو ویان قاری یوسف ټویټ کړی چې خاشه د دې له امله چې د دیني عالمانو او اسیرانو سپکاوی کاوه د کندهار ښار په 15مه حوزه کې ووژل شو. خو تازه د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد ویلي طالبانو د خاشه د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. ده ویلي اوس ارزول کېږي چې خاشه ولې له محکمې پرته وژل شوی. ده وویل خاشه د پولیسو منصوب و او عملاً د طالبانو پر وړاندې جنګېده. د کورنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې خاشه پولیس و. له دې وړاندې د کندهار امنیتي مسؤلینو ویلي وسلوالو د پنجشنبې په شپه د سرطان په 1.5 خاشه د ډنډ په ولسوالۍ کې له کوره ایستلی او د جمعې په ورځې په ډزو وژلی دی.
وسم یو نړیوال مطلب د سویډن عامه سرنوالانو یو شپیت کلن ایرانی وګړی د جنگی جرمونو په تور محاکمه کړی دی او په دې اړه شکونه پرې پوری شوی.
سویډنی سرنوالان وایي د ایرانی د 1978 میلادي کال د جولای او اگست په میاشتو کې د ایران د گوهردش زندان کې د مرستیال سرنوال د همکار په توګه کار کړی او دا کېږي چې د غلطۍ په ترسره شوو جدي بشري جنایاتو کې لاس درلود. څارنوالانو ویلي چې تورن کس پر خپل بې ګناهۍ ټینګار ته دوام ورکړي. سویډنی څارنوالان د دې مشکوک تورن هویت نه پټاګه کوي، خو ګڼ شمېر ایرانی فعالانو هغه پخوانی ایرانی څارنوال حمید نوري بللی. سویډنی رسنوی ویلي چې نوري د 2019 میلادي کال په نومبر کې کله چې نوموړی سویډن ته ورسید نیول شوی او له هماغه وخت راهیسې توقیف کړي. په ایران کې یو پخوانی سیاسي بندي او څېړونکي ایرج مستاقی ازادي راډیو فردا څنګه ته په یوه مرکه کې ویلي و چې حمید نوري د 1978 میلادي کال په ادامونو کې مهم رول درلود. په ایران کې د 1978 میلادي کال په ادامونو کې تر ډیره د ایران د خلق د مجاهدینو د سازمان غړي په نخښه وو. دا یو سیاسي وسلواله ډله و چې د ایران د اسلامي جمهوریت د مشرتابه د پرزول او پر ځای د خپل حکومت د جوړولو هڅه کوله. د مجاهدینو خلق ټلې د عراق له پوه سره چې هغه محل له ایران سره په جګړه کې ښکېلو همکاري کوله. د بشری حقوقو سازمان نوایي چې هغه وخت د ایران ستر مشر آیت الله خمینی د ایران په ټولو زندانونو کې د هغه ټولو زندانیانو د اعدام امر کړی و چې د مجاهدین خلق له سازمان سره اړیکې یا خواخوږي درلوده. د ایران د مجاهدین خلق سازمان چې د دې اعدامونو لومړنی هدف وای شو خو ډیر زره کسان هغه مهال اعدام شوي، خو د بشری حقوقو د ملاتړ ادارې د اعدام شو کسانو شمیر له 4000 تر 5000 پورې خي.
زموږ کاغله ازادي رادیو نه اوري دغه خبری مجله پایته ورسیده. په بلې خبری مجله کې فرشتہ نگاه